السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخیری خبري غړی کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزونه قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې ورزو د دې سات د خبرونو لپاره انساج ملتا
السلام علیکم اول خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د رسوندۍ یو میاشتنی تړون کړی دی پښتون شورینې تحریک د خپل غړو راخوشي کول لپاره د احتجاجونو کولو ویلې دي او ډبلیو ایچ او په ترکمنستان کې د کورونا وایرس د نه موجودګۍ په اړه شکونه څرګند کړي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت او ناکانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې لپاره پر ډسبندې سلا شوې دي د دې هیواد اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري پرون د رسنیو لپاره په خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د دې تړون په خبرو اترو کې رول لوبولی دی نوموړي زیاته کړه
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان
جو مذاکرات دوزنامے تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوې دي مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی هم پرون یو بیان خپور کړ چې پکې یې لنن څخه د دسمبر تر نه همې پورې د ډسبندۍ اعلان وکړ هغه ویلي چې د نورو خبرو اترو لپاره مذاکراتي کمیټیانې جوړې شوې دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په ښاکوټ کې د دوه مدني فعالانو تر وشنې رستو د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک لدند څخه د لری کولو امر کړ دی پر نامعلومه وسلوالو مدني فعال او خبريال محمد زاده او د غملګری او خپلوان عمر حیات په دوه جدا جدا پیښو کې وشل د وزیر اعلی محمود خان لخوانن په خبر شوی بیان کې ویلي شوی چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بعد د پیښې پلټنې کوي د سیمې اوسیدونکو د احتجاج په توګه د محمد زاده مړی د درګې په بازار کې خو خود وزیر اعلی تر امر رستو یې خاورو ته د سپارلو پریکړه کړې ده په شمالي وزیرستان کې پولیس او ځايي خلک وایي چې پرون د میرالي روغتون ته درې مړی وروړل شوې دي د میرالي پولیس او چارواکي پرون مشال لیډیو ته د نمونه خودلو په شرط ویل چې د غدري کسان د پیدا وسلوال دي چې د بنو تراګری سید پولیسو سی ټی ډی د اتوار پښپا په میرالي کې د ځنګړو عملیات پر مهال وشلی وو د سی ټی ډی او چارواکي هم پرون د نمونه خپرولو په شرط ادا وکړه چې د پټو معلوماتو پر اساس د میرالي په ای پی سی مکې عملیات کړی وو او په وشل شوو کې یو د میرالي بلدله کې مروت د نورنګ او دریم د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي دي د وشل شو نمونه عبد الله عرف سہیل کاشف او حضرت امیر یادوی خو ځای خلکو تور پرې کړی چې په وشل شو کې حضرت امیر نومیتن د میاشتې لمخه امنیتی ادارو لا درکه کړی وو چې اوس پولیسو وشل دي پښتون ژغورنې تحریک د خپلو قیدیانو خوشی کول لپاره په مختلفو ښارونو کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی پرون د فیسبوک له لارې په وینا کې د غرزنګ مشر منصور پښتین ویل چې د علي وزیر حنیف پښتین اویس عبدال فهیم او رحمت شاه د خوشی کول لپاره په کوټه ټانک او کراچۍ کې جلسې او لاریونونه کوي نوموړي ویل چې د دسمبر په شپږشتمه نیټه به د سند اسمبلی مخې ته پرلت وهي او که حکومت یې قیدیان خوشي نه کړل نو بیا به د کوټې ډېره اسماعیل خان او خیبر پښتونخوا له لارې اسلام آباد ته لاریون کوي د پښتون ژغورنې تحریک غړي حکومت په مختلفو مقدمو کې نیولې دي چې پکې د ریاست خلاف د خلکو د راپارولو تورونه هم دي خو هغه دا تورونه ردوي او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نشتون پړه په حکومتي اداو شکونه څرګند کړي دي د ډبلیو ایچ او د بیړنیو چارو د ادارې وی مشر کیترین سمالوډ د نومبر پاتمه بی بی سی ته ویلي چې په ساينسي بنیادونو داسې نه ښکاري چې په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نور نه خوريږي د دې رپورټونو باوجود چې د ترکمنستان روغتونونه له ناروغانو ډک دي او په هیواد کې په مبینه توګه د کورونا وایرس له وجې مرګونه زیات شوي دي د دې هیواد حکومت پر دې ټینګار کوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس نور کې سونه نشتا د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انساج مل د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړي کې را سره وسې چې دا ریپورتونه واوري پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره په ډز باندې سلا شوې دي. سیړون کې د تسنګ ګوري
خبر پختونخوا یا د کبالی علاقو نه علاوه پسند کې پنجاب کې بلکل بلتستان کې د خلک ته د تنظیمونه دي ټول باندې دا معاهده عملی کول دا به یقینا چې ډېر لوی چیلنج وي.
د پاکستان قومي اسمبلی د صحافیانو د تحفظ لپاره یو قانوني بل منزور کړی خو په اسلام آباد کې د خبريالانو د وفاقي اتحادیې مرستيال مشر افتخار مشواني وایي قانون عملي کول ډیر مهم دي.
اورال کا وګوري اصل کې پاکستان کې جو مسله ده هغه د قانون نه ده قانون ای لیکن قانون امپلیمنت کیږي نو زموږه بدقسمتي ده دا.
په کوټه کې ځوانو او ډاکټرانو د خپل یو ملګري د وجنې خلاف مظاهره کړې دوی څه غواړي
از موږ دا مطالبه ده چې موږ ډاکټرانو ته د سکیورټي اټ یو سکیورټي پلان جوړ شي چې په هاسپټلز کې په پرایویټ کلینکس کې موږ د پاره سکیورټي پلان یو جوړ شي.
او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې خواوشا 3.5 کروڑ کسان د قحط له خطر سره مخ دي. یو شمیر نور کورنی او سیمایز ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو ترڅنګ وسی. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د نن ورځې اخیری خبري غړې ته واګی رازو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان حکومت او د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په خبرو اخترو کې پرمختګ شوې ده. د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پر ماخام رسنیو ته خبر کړی یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یو تلون لمخې حکومت او وسلوال طالبان په دزبندې سلا شوې دي. ورسته د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد عمر خراساني هم په بیان کې د دې تصدیق وکړ او وی ویل چې دا بندی بعد د نومبر له 9 یعنی نن څخه د سپتمبر تر 9 پورې وي. د حزب اختلاف ګوند پیپلز پارټي بیا په تړون نیوکه کړې دی ویلې دي چې په کار دا داسې فیصلې په پارلیمان کې وشي. په دې حق نور تفصيل له پیښور زمون خبريال غلام غوسره کوي.
د اطلاعات او پاکی وزیر چودري پواد حسین لخوا تیر ماخام رسنیو ته پخپور شوی یو ویډیو بیان کې ویلې شوې دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پترس کې په دزبندۍ کولو سلا شوې ده.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں.
د یوې لوزنامې تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوې دي. مذاکرات به د پاکستان د آئین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاري رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
هم 13 ورځ بیا په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د طالبانو سره په مذاکراتو کولو نیوکه کړې دي او هغه ویلي دي چې داسې مهم معاملاتو توې کولو کې په پارلمان کې مشاورت پکار وو.
او جو بھی پالیسی پارلمان کې اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب.
کومه پالیسی چې د پارلیمان د منځورۍ نه بغیر جوړیږي هغه به قانوني حیثیت نه لري او کامیاب به نه وي. تحریک طالبان پاکستان زمونږ پوځي سپایان وجلی دي، زمونږ قومي مخکخان وجلی دي او د ای پی ایس ماشومان وجلی دي. نو دوی څوک دي چې د خپل یاندې د دغه وسلوالو سره خبرې کوي؟ زمونږ په ان چې د پاکستان سره پالیسی هم وي نو پارلیمان به د هغې منظوري ورکوي. بلې خواته تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه یو خبر پاڼه خپره کړې ده او د طالبانو د ویان محمد خراسانی لخوا د خبرو اترو پخلې شوې دي. په دغه خبر پاڼه کې 4 نکات لیکل شوې دي چې پکې په لومړۍ نقطه کې ویل شوې دي چې مذاکرات مخ په وړاندې د بوتلو لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. په دویمه نقطه کې د 9 نومبر یعنی د نن نه تر 9 دسمبر پورې د یوې میاشتې د اوربند خبره ده. په دریمه نقطه کې په دواړو خواوو د ډزبندۍ د احترام کولو خبره ده. او په څلورمه نقطه کې لیکل شوی دی چې د افغانستان طالبان د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کولو کې د دریمګړی رول لوبوي. خو د دې ذکر شوی معلوماتو نه علاوه د پاکستان د چارواکو او د طالبانو لخوا د مذاکراتو د نورو جزئیاتو یا بندیانو د خوشی کولو یا نورو معاملاتو په اړه سندي ویلې شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورټ کې مو واوریدل چې پاکستانی طالبان د پاکستان د حکومت سره په ډزبندۍ سلا شوې دي. هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان پوسټ په 2014 کال کې د ضرب ازب په نوم د شمالي وزیرستان د عملیاتو وروسته ادعا کړې وه چې د وسلوالو طالبانو ملای ماته کړې ده. خو اوس پوښتنه دا ده چې بیا ولې حکومت دې ته مجبور شو چې له تحریک طالبان سره مذاکرات وکړي. دا پښتون عبدالحی کاکړ په پیښور کې د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز انټرنیشنل خبريال مشتاق یوسفزی چې له 15 کلون راځي د طالبانو په اړه خبريالي کوي کړی دا غوای.
نن چې کوم سوال تاسو کو نو پاکستان کې هر مشتکس همدا سوال کوي چې را پاکستان کې هډې زیات فوجي عملیات شو او زمونږ زیات خلک کوم چې د قبایل کو دي اغه ته نه سوال نو شو دا یې کلی کورونا بازارونه مکتونه لنګ شو پاربون تا ونو شو د فوج پولیس ملشی د علاوه عام خلک ډېر زیات پنهه شو او پاکستان حکومت فوج اوس پورې دا وی چې پاکستان کې د پاکستانی ترهګرو یا پاکستانی طالبانو ملامت شوې ده. دی پاکستان کې اوس کانو شګولې دی وجود ختم شوې دي. او بیا تاسو ګورئ زمونږ چې کوم د افغانستان سره بارډر دی نو هغه ټول سکیور شوې دي. پای باندې د اربونو روپو باور لګیدو هغه ځوانتا چې دین باور لګیدو پښتنه جوړ شو. او په داسې وخت کې چې دا ټول پاکستانی طالبان دوی وي چې په افغانستان کې دي نو خبرې ولې کېږي بیا؟ نو دا یقینا چې دا به د حکمرانانو لپاره د هغه چا لپاره یو اهم سوال وي چې د دې جواب ورکړي.
بیت الله مسعود زتیری کې طالبان پاکستان پخوانی مشر وو. بیا ور سره مولانا فضل الله سره په سواد کې شوی و، فکر محمد سره په باجوړ کې شوی و. لا داسې ډېرې مویدې شوې دي. نو دا څومره ستاسو په خیال باندې پایدار کېدلای شي؟
په خپل باندې دا چې کوم خلک په دې مذاکرات کې شامل دي نو چې د خبرې طریقې هغه د پر هم دا یو ډېر غټ سوال دی، غټ چیلنج دی. او هغه دا و چې څنګه په کوم باندې ډېر لوی بوج دی. دا هغه وجه دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان د شاخونه دي د خیبر پختونخوا یا د کبالي علاقو نه علاوه په سند کې، پنجاب کې، بلکل بلتستان کې د دې خلک ته د تنظیمونه دي. ټول باندې دا معاهده عملي کول هغه دې ته راوستل چې په دې باندې عمل وکړي دا به یقینا چې ډېر لوی چیلنج وي. او دې دا وي کوم خلک په دې خبرو کې شامل دي چې داسې خلک شته په دې تنظیمونو کې هم چې هغه دا خبرې نه غواړي. او هغه دا وي چې مونږ دا پرورې کې په دې کال کې دا سلسله شروع شو د خبرو اترو او دې هتر اوسې دا مونږ کوپیا څنګه ساتلې وای چې په دې ډلو کې هم داسې خلک شته چې هغه نه غواړي چې امن نشي، هغه نه غواړي چې پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت معاهده وشي.
په پاکستان په داخل کې دا څومره د خلګو لپاره به قابل قبول وي یا خلک به دا څومره ومني ځکه چې تیری کې طالبان پاکستان سیده یغه خو خپل یو ډله ده او په ولس کې ډیر زیات هغه سي مقبولیت خو نه لري
چې به کوم خلک مخالفت کوي نو هغه دادي چې یو خو پاکستانی طالبانو په عامو ځینو کې ډیر زیات نقصان کړی دی، د تمکې کړی دی، خلک یې وجلې دي، خاص کر پښتنو په سیمه باندې او د دې کوم زیات پښتانه دي. نو چې کوم به د دې مخالفت کوي زما په خیال باندې نو هغه به چې کوم په پیښور کې په ای پی ایس سکول باندې حمله شو هغه د دې په اړه غټ نقصان دی، دا یې مخالفت کوي. بل چې کوم په چارسده کې په بچاهان یونیورسيټي باندې حمله شو په پای کې طلبا وجلې شو دا په ځبن باندې مخالفت کوي او داسې نور سکولونه البزولې دي دوی قیمتونو کې حمله شوې دي. نو زما په خیال باندې پاکستان کې به ډېر کم خلک د دې معاهده سپورټ کوي اگر چې خلک وایي چې امن ناشي، خاص کر هغه خلک چې کوم په دغه بارډر ایریاز کې دي.
دا وو خبريال او سیلول کې مشتاق یوسف زئی چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمن د ډلبندۍ په اړه یې زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملکان ضلع په سخاکوټ کې د ځایي خبریال او سماجی کارکون محمد زاده اگروال په وجنه مقامی خلکو احتجاجي مظاهره کړي او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړي. ځایي خبریالان او تجارتي اتحادیه مشران له حکومت غواړي چې د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد د کاروي وکړي. بلخوا پولیس وایي چې د پیښې مقدمه درج شوې او د ملزمانو لټون روان دي. په دې حقله تفصیل د مشال ریډیو خبريال نه احمد خان راکوي.
د ضلع ملکن پسخاکوټ کې د نومبر په 8 نیټه ناسرګند وسلوالو ځای خبريال او سماجی کارکون محمد زاده اگروال او ورسره د هغه رشتہ دار عمر حیات په جدا جدا پیښو کې په وجنه ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړي او څو ساعته د سخاکوټ مرکزی سړک بند کړو. د ضلع ملکن پریس کلب نائب صدر عثمان یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې دغه تنانو به زیاتره د نشه یي توکو کاروبار کوونکو په ضد هلی زلی کولی او په دغه وجنه ټول خبريالان په تشویش کې دي.
دا که هر کله کلی کچری راغلی دا هغه په ریکارډ باندې دا که چاته میټینګ راغلی دی نو هغه په هر ځای کې دا ویلی چې په ملکن کې موشیت پروشي ډیر په وروج باندې دا اثر رسوخ ول خلکو دوی باندې لاسته انتظامی هم په دې کې ملوث او دا هر جمع دا واز چت کړی دی. دا تیر شپه د خپل کور مخ ته نامعلوم وسلوالو په ډیر بے دردی سره قتل کړی دی. مونږ د دې مزمت کو او مونږ مطالبه کو چې فوري د دې قاتلان ونیوي شي.
د ضلع ملکن بټخیلی کاروباري اتحادیه متحد د ټریډ یونین صدر محمد زوار وای چې کاروباري خلک هم واړي چې د نشه یي توکو کاروبار د سیمه کې نوي او په دغه کې د حکومت خپل ځمواري پوره کړي. کاروباري خلک هم په دغه وجنو اندېښمن دي او د مرزمانو د نیولو غوښتنه کوي.
دا کوم واقعیت چې پرون شوی دی په درګي کې سخاکوټ کې په در په عمر حیات او د محمد زاده اگروال کم قتل چی شوی دی داغی مونگ پا شدید الفاظو کی مزمت کو دیو چی کل هم آواز پورتا کرده دی نو دی علاقه دیر محرومه ای دی خود دیو شام و دام خبره دا منشیاتو خلاف کرده دا او انشاءالله تعالی مونگ با یو کال ورکو دا احتجاج دا پارا انشاءالله دا زلی چی سمر بازارونه دی انشاءالله تعالی چی ترسو پوری دا عمر حیات او دا محمد زاده اگروال قاتلان گرفتار شوی نی ان شاء الله تعالی دا احتجاج بم دقه شانتی جاری.
د سخاکوټ پولیس ایس ایچ او عبد الوهاب په وینا د تانی محرر غلام غنی مشال ریډیو ته ویل چې د پیخي باقاعده مقدمه درج کړی شوی او د نامعلومو ملزمانو په ضد تفتیش روان دی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی چې د سخاکوټ پیخي دی پر لوړه کچه تفتیش وکړي شي او ملزمان دی زر تر زر گرفتار کړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قومي اسمبلی په هیواد کې د خبريالانو د ژغورنې قانوني مسوده یا بل منظور کړی چې تر مخه به یې په صحافیانو د تشدد او هغوی ته د دړکو ورکولو مخه ونیول شي. دغه بل د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزار یې اسمبلی ته وړاندې کړی وو. دا له هغې وروسته ده چې د صحافیانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف د روان کال په جولای کې یو رپورټ جاری کړی وو او پکې ویلي وو چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال په دې هیواد کې خبريالانو او د رسنیو ادارو ته د لکه ورکول کیږي. په دې بل یا قانون په پاکستان کې صحافیان او صحافتي تنظیمونه سوي. له اسلام آباد زمون خبريال سراج زهيري تفصيل په دې رپورت کې راکوي.
د نومبر په 8 نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د خبريالانو د تحفظ بل کال 2021 وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو.
I wish to move that the bill to promote, protect and effectively ensure the independence, impartiality, safety and freedom of expression of journalists, the protection of journalists and media professional bill 2021.
The bill pa musawida ke likal shivi khabariyalano ta ba da khpalo sarchino pat satalo haq tar lasavi aw sook che da khabariyalano pa kar ke khanduna paida kawi da hawi par zid ba da karwai la par yo commission jodawal kigi aw da commission ba sahafiyano ta da ټکو ور کولو په هغوی تشدد کولو نظربند ساتلو وژنو او د بیوجی گرفتاری او پلټنې کوي چې دارن خبریالن به لیر ترخی خپل کار جاری ساتي. د بل د مسویدی تر مخه حکومت به د صحافیانو سره استحصال پاغوی د تشدد او د فشار اچولو مخه نیولو لپاره اقدامات کوي. په بل کې ویل شوی چې د صحافیانو د خیر ښېګړې لپاره به حکومت یو اسکیم هم شروع کوي چې تر لاندې به د خبریالانو او د چینل د مالکانو ترمنځ د مسلو د حل لپاره پالیسی جوړول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د خبریالانو د مرکزی اتحادیې فیډرل یونین اف جرنلسټ سینئر نائب صدر افتخار مشوانی اوی دوی په دې بل ډیر خوشاله دي خو باید چې دا عمل کړی شي.
جرنلسټ پروټیکشن بل حواله سره بزده وامه چې دا بل ډیر ښه بل دی او واقعي دې سره جرنلسټانو ته چې پاکستان کې سم مسائل دي هغه ډیر مسائل چې کوم دي کنه هغه دې کې اډریس شي دي. او زه خپل د دې کمیټه ممبر وم. اورال کا وګوري اصل کې پاکستان کې کوم مسله ده هغه د قانون نه ده قانون ای لیکن قانون امپلیمنٹ کی جنا زمګ بدقسمتی دادا میڈیا حوالے سر یا جرنلسٹانو حوالے سر جو زمګ قوانین اشته ده لیکن اغه امپلیمنٹیشن چکم ده غا پرابلم ده. نو اوس خو مین دغه دادې چې دا چکم ده کنه من ون چکم ده داشه قانون جوړ شو یا بل چکم پاس شو چې دا چکم ده دا امپلیمنٹ شي اور د جرنلسٹانو ته چکم ده کنه په صحیح مینو منه دا غیا چکم لایف سکیورټی دا اغه یقیني جوړ کړی شي.
دا له هغه رسو چې دروان کال د جولای په 15 نیټه د بی پولی خبر یالانو نړیوال سازمان آر ایس ایف د هغه هیوادونو د مشرانو لیست جاری کړی وو چې په خپلو هیوادونو کې رسنیو ته نقصان رسولې. په دغه لیست کې لیکل شوی چې کله عمران خان د وزیر اعظم په چوکۍ ناست دی نو د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي او چې کوم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرخو تیریږي نو تختول کیږي او یا پرې تشدد کیږي.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلي
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې د ریډیو ترڅنګ تاسو په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفا شپږ 120 کیلو هرتز لاندې صفې 2113 15,000 13,500 او 1,380 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې پرون ځوانو ډاکټرانو د یو ډاکټر امیر محمد مری د وجنې خلاف سخت احتجاج کړی او پکې له حکومت غوښتنه کړې چې ډاکټرانو ته د سرکاري او شخصي هسپتالونو کې تحفظ ورکړي. بلخو حکومت ویلي چې د ډاکټر امیر محمد مری په قتل تورن کس یې نیولی او له هغه تحقیقات پیل کړي دي. په دې هکله نور تفصیل له کوټې زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري د ډاکټر امیر محمد مری د وژنې په ضد 13 ورځ په کوټه کې یو لاریون راوتلی و کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د 13 وروسته د بلوچستان اسمبلی و مخ ته په یو مظاهره کې بدل شو. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او د حکومت په ضد یې څه داسې شعارونه ورکول. زیاتره وینا کوونکو وویل چې په کوټ ښار کې امنیت ډیر خراب شوی دی چې له امله ډاکټران هم خوندي نه دي پاته. په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینې ګډون کوونکو ډاکټرانو او مشالیرو ته وویل چې حکومت دې ودوی ته تحفظ ورکړي.
زما نوم ډاکټر اسدالله دی. بی ام سی هاسپټل کې زه کار کوم د ډاکټر په حیث باندې. نن احتجاج کم دی ډاکټر امیر مری چې کم دی خپل په کلینیک کې نامعلوم خلکو شهید کړی دی. دغه په حواله سره چې د ډاکټر لپاره تحفظ نشته نو په دغه حواله باندې باندې موږ مظاهره کړی د صوبای اسمبلی مختناي چې په مظاهره باندې احتجاج کارت کوو چې دا میرالدین مری چې کم قاتلان دی هغه باید گرفتار شي.
ډاکټر اسمز مانم د سیول هاسپټلز کې ز ممبر د وارډي ایم از موږ دا مطالبات چې موږ ډاکټرانو ته د سکیورټي اټ یو سکیورټي پلان جوړ شي چې هاسپټلز کې په پرایویټ کلینکس کې موږ د پاره سکیورټي پلان یو جوړ شي
ځکه چې د ډاکټرانو په وینا د خلمخه هم دوی د خپل غشتونو په حق احتجاج کړی دی خو حکومت تر اوسه پورې ژغ نه دی اوریدلې. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیرامیډیکس فیډریشن بلوچستان مشر جمال شاه کاکړ وویل
خوش دیر سورج مش باقاعده د او پی ډی د سرویسز ډاکټرز او پیرامیډیکس فیډریشن بایکاټ وکړي. شپږ سورج کې باوجود د حکومت تر ننه پورې دا نه ویل چې بای تاسو څه مسلې دي څه مسایل دي. یو ورځ مش د کمیټي سره کښېنستو هغه دومره نان سیریس کمیټي والا اوس وی چې بالکل دا غوی سره خبرې کولم فضول وو. نو دا صورتحال دی د لپاره مش راوتلی وو مش کوشش کو چې د ډاکټرانو قاتلان گرفتار سي او د پیرامیډیکس او د ډاکټر سي کوم مطالبه دي ایم آر آی د سیټ سکین دی لیب دی کیت لیب مشین دی دا خراب دی. د هسپتال کې هر ورځ د خلکو د ډاکټرانو او د پیرامیډیکس سره دستو غریبانی کار د حکومت دی خلکو مش تک سنزل کوي او سیول سوسایټي مش ته بد ردوای. نو دا مش مسایل
بل پلو ته د کوټ د پولیسو مشر اسد خان ناصر ویلی دی چې د ډاکټر امیر محمد مری د قتل په تور کې یو کس نیولې دی. نوموړي د خبره د نومبر په اتمه نیټه په کوټ کې وی و خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې ملزم عبدالقدوس یو د خوزدار څخه نیولې دی او د سخه پلټنې روانې کړې دي.
یہ بالکل ایک بلائنڈ کیس تھا جس کا مزید ہمیں کوئی معلومات نہیں ہو رہی تھی. دائیں بائیں سے بھی ہم نے پوچھا ہم خود بھی گئے. میں
د کوټ د پولیسو مشر اسد خان ناصر وای چې دا بالکل یو بلائنڈ کیس وو او مشتہیث معلومات نه کېدل ځکه چې پیښه د غربي بای پاس پر لوی سړک باندې په یو کلینیک کې شوې وه. دا غوړسته پولیسو په ډیر مهارت سره کار وکړي او د نومبر په ومه نیټه ملزم ونیوي. دلته خبره ده یادونه ورده چې د نومبر د میاشتې په شپږمه نیټه د کوټ پر شرکی بای پاس باندې هغه وخت یو کس ډاکټر امیر محمد مری باندې ډیزی وکړي کله چې هغه په خپل کلینیک کې ناروغان کتل. د دې ډزو له امله ډاکټر امیر محمد مری ځای پر ځای خپل ژوند د لاسه ورکړي او په پیښه کې تورن کس د غذای څخه په تیښته کې بریالی شو. بل پلو ته تیره ورځ بلوچستان هایی کورټ یو ځل بیا د صوبې په سرکاري هسپتالو کې د اسانتیاو په اړه د کیس اورېدنه کړې او ځوان ډاکټرانو څخه یو ځل بیا پوښتنه کړې ده چې دوی ولې نن جلوس راایستلی وو. د بلوچستان هایی کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان جسټس حمیدالله بلوچ باندې مشتمل عدالت د نومبر په اتمه نیټه په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو څخه وپوښتل چې تاسې ولې احتجاج کوئ. نو په جواب کې ځوان ډاکټرانو له لورې وویل شو چې زموږ یو ډاکټر وژل شوی دی. پر دې باندې عدالت د دوی څخه پوښتنه وکړه چې آیا دغه ډاکټر سرکار وژلی دی او بل دا چې تاسو د پولیسو د مشرانو سره لیدلی دی. نو د ډاکټرانو جواب په نفي کې و. پر دې باندې عدالت و ځوان ډاکټرانو ته یو ځل بیا وویل چې په راتلونکي کې به دوی اړتال نه کوي او نه به هم څوک احتجاجي لاریون راباسي او که څوک دا کار کوي نو هغه به د نوکرۍ څخه لرې کړل شي. د بلوچستان هایي کورټ دا ګام دغه وروسته پورته شو کله چې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې د اکتوبر د لومړنۍ نیټې څخه بیا د نومبر تر څلورمې نیټې پورې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو سرکاري هسپتالو کې د احتجاج په توګه او پی ډیز بندې شوې وې ځکه چې دغه ډاکټرانو ادعا کړې وه چې په سرکاري هسپتالو کې اسانتیاو د کمښت له امله هره ورځ د ناروغانو خپلوانو د ډاکټرانو سره جګړه کوي. خو حکومت نه یوازې دا ادعا رد کړې دي بلکې د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوچ په وار وار ویلي دي چې د 48 ډاکټرانو احتجاج د هغه ډاکټرانو د ترانسفر یا بدلون په ضد دی څوک چې د کوټ څخه یې خپلو کلیوالو سیمو ته حکومت لیږدولی دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې د مایته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د انیس اجمل نه د ساده خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د ایوی میاشتې لپاره په ډسبندۍ سلا شوې دي. د هیواد اطلاعاتو وزیر فواد چودھری پرون په یو پیغام کې ویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د دې تړون په خبرو اترو کې رول لوبولی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سخاکوټ کې د دوه مدني فعالانو تر وژنې وروسته د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک له دندو څخه د لری کولو امر کړی دی. پرون معلومه وسلواله مدني فعال او خبریال محمد زاده او د خپل عمر حیات په دوه جدا جدا پیښو کې وشل. په شمالي وزیرستان کې پولیس او ځايي خلک وایي چې پرون د میرعلي روغتون ته درې مړی وروړل شوې دي. د میرعلي پولیسو او چارواکي پرون مشال رډیو ته د نمونه خبرولو په شرط وویل چې دغه درې کسان د پیدا وسلوال دي چې د بنو تراګری سید پولیسو سی ټی ډي د اتوار په شپه په میرعلي کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وشلي وو. پختون ژغورنې تحریک د خپلو قیدیانو خوشي کول لپاره په مختلفو ښارونو کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. پرون د فیسبوک له لارې په وینا کې د غرڅنګ مشر منصور پښتین ویل چې د علي وزیر حنیف پښتین، اویس عبدال او فهیم او احمد شاه د خوشي کول لپاره به په کوټه ټانک او کراچۍ کې جلسې او لاریونونه کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نشتون پړه په حکومتي اداو شکونه سرګن کړي دي. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو چارو د ادارې یوې مشرې کیترین سمالورډ د نومبر پاتمه بی بی سی ته ویلي چې په ساینسي بنیادونو داسې نخ کاری چې په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نور نه خوریږي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. د خوراک د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ په مخ له ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي قحطی ګواخیږي. نو موږ ویل افغانان به را روان سو میاشتې چې جمع راغی سخت وضعیت په مخ کې ولري. تفصیل په دې رپورت کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی. ښاغلی بیسلی پرون دوشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې وویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 45 میلیون وګړو چې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي، نږدې 9 میلیونه په افغانستان کې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ښایي افغانستان چې ژمی را روان دی راتلونکو څو میاشتو له داسې یو وضعیت سره چې نوموړي د ځمکې پر سر له دوزخ سره پرتله کړ مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس د افغانستان په اړه د تر ټولو ناوړه بشري ناورین خبرداري له بي بي سي سره په ملکه کې چې یو برخه په خپل ټویټر باندې کې ورکړی.
It is as bad as you possibly can imagine. In fact, we're now looking at the
وضعیت دمر خراب دی چې شایي تاسو یې تصور وکولای شئ. موږ په اوس وخت کې هلته په نړۍ کې تر ټولو د ناوړه بشري ناورین شاهدان یو. 15 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. په اوس وخت کې د دې شاهدان یو چې 20 میلیون وګړي د خوارځواکۍ په لور روان دي او له دې ډلې نشته 9 میلیون وګړي له کاختي سره مخامخ دي. راتلونکي شپږ میاشتې به له سختو کړاوونو ډکې وي. وضعیت بل قدم زک پر مخ تو زخ وي.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ویل روان کال پیل رئیس په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره د مخامخ کسانو په شمیر کې شاوخوا 3 میلیونه زیاتوالی راغلی. نوموړي په نړۍ کې خبره شوې د کورونا او باو منفي اغیزې د 15 میلیون وګړو د لوګې لامل بالا او لشتمنو کسانو وغوښتل چې د یو وار بس پنې په کولو سره د له قحطۍ ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلی بیسلی اټکل وکړ چې د ټولو 15 میلیون کسانو لپاره د یو کال لپاره د ورځې د ډوډۍ د برابرولو لپاره به 1 میلیارډ ډالر ته اړتیا وي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وویل افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او د دې هیواد اړتیاوي د نړۍ له نورو سختو قحطۍ ځپلو هیوادونو لکه ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه او یمن څخه زیاتې شوې دي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینونو خبرداری ورکړی و او ویلي و چې که له دې هېواد سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو به د ژمي په راتلو په میلیونونو افغانان له داسې ستونزو سره مخامخ شي چې تر دې مخکې به یې نوې تجربه کړي. افغانستان چې په تېرو نږدې شلو کلونو کې تر ډېره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره اقتصادي او بشري ستونزې څو برابره شوې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې کارکونکو غیر سرکاري ادارې سی آر ایس ایس یا سنټر فور ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز خپل یو درې میاشتنی سیلنیز رپورت کې ویلي چې په روان کال کې د جولای نه تر ستمبر میاشت پورې په دې هیواد کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د دې رپورت تر مخه په د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوې دي. دا رپورت زیاتوي چې د تشدد زیاتره پیښې په قبایلي ضلعو کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تشدد مخنیوي لپاره پرون د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو له لارې ډزبندي اعلان کړې ده. په دې حق له نور تفصیل زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
غیر سرکاري تنظیم سی آر ایس ایس دغه سړنیز رپورت تر مخه روان کال 2021 کې تر سپتمبر میاشتې پورې د 13 کلونو په نسبت د تشدد پیښو او د دین د مرګونو شرحه کې تر 19% اضافه شوې ده. دغه رپورت ښایي چې تیر کال 2020 کې د بیلابیلو تشدد پیښو نه 600 کسان، دغه شان 2019 کې 3500 کسان وژل شوي، ولې سخ کال تر سپتمبر میاشتې پورې د تشدد پیښو کې 3500 خلق مړشوی دي او لا کال هم پرانه دي. د یاد ادارې سره خیبر پختونخوا کې کارکونکو شمس مومن د دغه خپل رپورت په حق لوي.
په خیبر پختونخوا کې خصوصا او قبایلی علاقې کې مې دي په دې کې د 13 درو میاشتو په نسبت باندې په وایلنس کې اضافه شوې ده. دا غي خو نور هم ډیر وجوهات دي، خو یو په افغانستان کې چې کوم بدلون راغلی دي او دلته واپس دا غي په وجه باندې شاید مقامی چې کوم ملټرنس دي هغه یو ځل بیا سرګرم شوې دي. خو دې سره سره دا درته هم وایم چې په دغه ریپورتس کې چې کوم سکیورټی پرسنل چې کوم زیپ زیپ باندې واقعیت شوې دي، پاغي باندې اټیکونه شوې دي، نو هغه پکې هم شامل دي. او بیا چې د ملټن خلاف کوم کاروایان شوې دي، پاغي کې څومره خلک مړه او جوبل شوې دي، دا ټول ډیټا په دې کې شامل ده.
د پاکستان پوز یو ریټایرډ افسر برګیډیر محمود شاه په دې باب لا مشال لیډو ته وایي،
زموږ په شان دا ګروپونه اوس یوهږي چې دوی به ختمي کدي کوششونه شروع کړي دي چې په څه طریقه باندې دی خپل ایگزیسټنس یې هغه پاکستان کی کاروائیں سی وکری وی او زمان فشل حکومت سرا پواڑی چی خبر ہے تری و سروشی
پی خبر کی سینئر خبریال شمی شاہد وائی چی دا موجودہ حکومت پالیسی دا ترہگرے پزد بلکل ہم واضح ندی نو زکا دا ڈول پیخ زیادی شوی دی.
دا پیخ زکا کی گی چی دا حکومت پالیسی چی کم دی دا ترہگرے پا بارا کی دا ترہگر تنظیمون پا بارا کی خکارا ندی تا سو گوری نیشنل ایکشن پلان دا آرمی پبلک سکول دا واقعی نرست جوڑ شو پاگی عمل در آمد دونه شو.
یاد دیوی چې 1300 راسي دا خیبر پختونخوا قبایلی ضلع او دغه شان بلوچستان صوبه کې هم د وسلوالو ډلو لخوا بریدونو کې تیزواله راغلي دي. او 13 ورځ هم شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز دوه اهلکاران یو برید کې وژل شوي چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال لړلې ذمہواري هم منلې ده. دا په ملدا چې د سپتمبر په 9 کال 2001 کې په افغانستان د امریکایي برید ورستو د پاکستان قبایلی سیمو کې یو شمېر وسلوال ډلې راپورته شوي وي، او د هغې ورستو دغه وسلوال ډلو د پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو او بلوچستان صوبه کې د ترهګرۍ بریدونه پیل کړل چې په کې د امنیتي اهلکارانو په شمول په زرګونو عام اولس هم وژل شوي او ژوبل شوي دي. وخت په وخت د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو دغه وسلوالو سره د امن لوزنامې هم کړې، ولې د ناکامۍ په صورت کې د دوی پر ضد یو شمېر لوی واړه پوځي عملیات هم شوي دي چې پکې د ټولو غټ او اخیری باقاعده پوځي اپریشن د اذربایجان په نوم کال 2014 کې په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په کلو او چمګاوند کې د انتخاباتو په اړه د های کورټ فیصله یې په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. های کورټ د نومبر په 2مه د مقامی حکومتونو په اړه د حزب اختلاف د بیلابیل ګوندونو لخوا په جمع شوي اپیلونو په خپل فیصله کې ویلي وو چې په غیر سیاسي بنیادونو په کلیوالو کونسلونو کې انتخابات کول غیر آئینی دي او صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن ته یې امر کړی وو چې دغه انتخابات د سیاسي ګوندونو په بنیاد ترسره کړي. حکومت دریز لري دوی نه غواړي چې د کلو او بانډو په کچه خلک په ډلو ټپلو کې وشل شي. د های کورټ د فیصلې وروسته انتخاباتي کمیشن د دسمبر په 19مه نیټه د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات اعلان کړي دي. په دې حقله تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوس راکوي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش تیر ماخام له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې تیر ورځې د پیښور های کورټ د فیصلې په ضد په سپریم کورټ کې اپیل داخل کړی دی. کامران منګش وویل چې صوبایي حکومت دا دریز لري چې دوی د چم گاوند په کچه خلک په سیاسي اختلافاتو یا لانجو اخته کول نه غواړي، نو ځکه دوی له سپریم کورټه دا غوښتنه کړې ده چې د چم گاوند په سطح دي بلدیاتي انتخابات په غیر سیاسي بنیاد د کولو فیصله وکړي.
مونږ دا غنو چې ویلج کونسل اور نیبرهود کونسل زمونږ کله او محله دی تقسیم نشي په جماعتي بنیادونو باندې الیکشن سره. دا یو انډیپندنت مونږ ساتو، دا د جماعتي وابستګۍ نه بالا تر وی. نور چې کم دی 2015 نه 19 پورې دا تجربه ډیره زیاته سکسسفل تللې ده. ان شاء الله مونږ په خپل موقف ولاړ یو او امید دی د اعلی عدلیه نه ډیره زیاته ټیکنیکل ایشو دا په یو بیلټ پیپر کې بدري سیم ټیکټ څنګه ورکړي کیږي، دا ډیره غټه مسله ده.
د پیښور های کورټ لخوا د کلو او چم گاون انتخابات په سیاسي بنیادونو د کولو فیصله او د دغه فیصله په ضد په سپریم کورټ کې اپیل په داسې محل درج شوی دی چې د ټاکنو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19مه نیټه بلدیاتي انتخابات اعلان کړي دي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله د صوبایي حکومت سره اتفاق نه کوي او هغه وایي چې د دوی ګوند جماعتي اسلامي به د حزب اختلاف د نورو ګوندونو سره په شریکه په سپریم کورټ کې د های کورټ د فیصلې دفاع کوي.
دوی دا های کورټ فیصله چیلنج کوي چې جماعتي بنیادونو الیکشن وکړي نو موږ کور په هغه کې کنټست کوو. کدی دا بنیاد باندې چیلنج کوي چې موږ ته د موقع راکړي چې موږ د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل لپاره لیجیسلیشن وکړو او سټرکچر راکړو. نو زه چې ټایم باوند اجازه ته راځي کو سپریم کورټ ورکړي چې یو 10-15 ورځې کې دنه دنه غي لا پاس کړو هغه لپاره نوې سټرکچر ډیولپ کړي نو دې کې څه بدیا نشته. دغه که مزید کلیرټي راشي نو دې کې څه بدیا نشته. او د کرنٹ سټرکچر کې هم لکه دیو کسان ته ټیکټ ورکړي یو کس به جاړې وټنو اوسه چیرمن چې کوم دیم نمبر 1 نه وایس چیرمن چې دیم نمبر 2 اوسه شي دې دا پریشانی لري چې کوم خپل خلک په یو بل ته په جګړه باندې ورځي.
یاد دی چې د دسمبر په 19مه نیټه په خیبر پښتونخوا کې د روانو بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحله لپاره د الیکشن کمیشن چارواکو د پیښور های کورټ د فیصلې وروسته د ویلج او نیبرهود کونسل انتخابات په سیاسي بنیادونو د کولو اعلامیه جاری کړی و. الیکشن کمیشن کاندیدانو ته د هدایت هم جاری کړی و چې د خپل دستاویزاتو سره دی د خپل غوندونو لخوا جاری شوی ټیکټونه هم دوی ته واستوي او د کاغذونو داخلولو نیټه د 8 نومبر پر ځای 10 نومبر ته غځولې و.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو به شک چوه
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خلیجی هیوادونو کې مېشت پاکستانیان وايي په هیواد کې زیاتېدونکو ګرانۍ په دوی هم ګڼل خيزه اغیز کړی دی. دوی زیاتوي چې د ګرانۍ له کبله د پخوا په نسبت کورونو ته زیاتې پیسې لیږي او ځنو پکې په پاکستان کې د کاروبار شروع کولو فیصله هم بدله کړې ده. د پاکستان حکومت وايي چې په نړیوال بازار کې د تیلو او نورو توکو د قیمتونو زیاتېدو له وجې په دې هیواد کې ګرانۍ ده. عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره په خوراکي شیانو د یو سل شله عربه روپو رعایت ورکولو اعلان هم کړی دی. عبدالحی کاکل په خپل ریپورت کې د دې جاج اخیستې چې د پاکستان ګرانۍ په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان څنګه اغیزمن کړی دي.
په پاکستان کې د خوراکي توکو، تیلو او بجلی قیمتونه مخ په زیاتېدو دي. د شماریاتو اداره پاکستان بیرو آف سټیټسټکس وایي په دې هیواد کې د سپتمبر په میاشت کې د ګرانۍ کچه 9% وه چې هم دا شره په اګست کې 8.4 وه. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو سیاست او د عادي ولس زیاتره ورځني بحثونه د ګرانۍ شاوخوا راڅرخي، خو د ګرانۍ د څپې هغه پاکستانیان هم پریشانه کړي چې د ګټې وټې لپاره بهر هیوادونو ته تللي دي. په دې کې ګڼ شمېر پښتانه په خلیجی هیوادونو کې مزدوري کوي او په پاکستان کې خپلو کورنیو ته میاشتنی لګښت لیږي. په متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې ځینې پښتنو مشالېډو تول چې په پاکستان کې د ګرانۍ له کبله دوی د پخوا په پرتله اوس کورونو ته زیاتې پیسې لږي. په دوبۍ کې کارکونکی سرور خان هم یو له دغو کسانو دی.
موږ برای راست اثر دی دا دی چې مخکې به کور ته مثلا که یو زر درهم لږل اوس به 2000 لږو. موږ مثلا یو کاروبار نیتلی او په یو ورور په یو څه باندې سبا کولی هغه راځه پاتو سو پرنګ زما خپل ورونه یو په مردان سټیک سبا کې آی یار خو لوسم تر څو دی او په کوټه کې په آی ټی کې دی دا خرچې لوسم ترې شوی دی. د ثانې د غرنګ دی ار څه باندې برایره کا اثر دی. دکانداری او کاروبار تجارت شی وغه کول په یو لک شروع کړي اوس به لک لک کم نشي شروع کول.
له بهر هیوادونو څخه پاکستان ته د پیسو په لیږلو کې د زیاتوالي اندازه له دې هم لګول کېدای شي چې د پاکستان ملي بانک ویلي د تیر کال په مقابله کې د سش کال جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې د پاکستانیو لخوا ورلیږل شوو پیسو کې 12.5% زیاتوالی سوی دی. که څه هم چارواکي د بهر میشتو پاکستانیانو د پیسو ورلیږل د هیواد د اقتصاد لپاره ښه ګڼي، خو بهر میشتي پاکستانیان بیا وایي چې په کومو هیوادونو کې کارونه کوي هلته یې معاش یا ګټه وټه زیاته سوې نه ده. ځینې پښتانه وایي چې د پاکستان ګرانۍ پر دوی دومره اغیز کړی چې کور ته د پیسو لیږلو توان نه لري او اوس هلته له یو بل څخه د پور اخیستو رجحان هم زیات شوی دی. ګل محمد وزیر د لکی مروت اوسیدونکو دی او له تیرو 19 کلونو راځي په سعودي عرب کې کاروبار کوي.
یو شپږ ملګرو په دې هفته کې کال وک او د مالی مرستې درخواست سره ته وکړو ټیک تا زب ان شاء الله د ساتو حکومت دا هغه امپیکټ چې دی ادا دی اثر دا دی چل ته په ککلی وطن د بچا غوش پک سو لګل او هغه ډبل لګي تا ال تخوراک چې کم قیمت او هغه ګران شو کولونه ګران شو ترانسپورت ګران شو هر څه ګران شو نو په موږ باندې دا اثر دی چې کم د لګ تنخوادار کسانو نو هغه خپل سروای ول نشي کولای خپل ژوند او خپل ماشومان نشي ساتلی.
خو د پاکستان ګرانۍ پر دغو بهر میشتو یو بل اغیز دا کړی چې د ځینو په وینا دوی به په خوا کورونو ته میاشتنی پیسې هم لیږري او سره به یې څه پیسې بچت کولې هم او چې کله به بیا په خپل کلي کور ته تلل نو سپمول شوي پیسې به یې ورسره یوړي. سرور خان دا اړخ داسې تشریح کوي.
خبر خاص بای ټیکټ به ته 35 کولې د نوې وزغه په 45 اوس دا ټیم سر دا اوس تاریخ په 100,000 ټکټان روان مخکې به موږ دلته یو کال مزدوري وکړای زای به تقریبا د ډرایور سړی سی وی ته 1300 2000 تنخواه جوړې په دې دوه کال زبده ترخ دا کور تم فلایز کړې به نوړي.
په متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې په مجموعي توګه تر 25 لک زیات پاکستانیان ژوند کوي چې د ژوند په مختلفو څانګو کې مزدوري کوي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې للسې زورایسي هلته اوسېږي خو د دې هیواد د قانون له مخې شهریت یا تابعیت نسی ترلاسه کولای. نو ځکه په دوی کې ځینې دا هڅه کوي چې دومره پیسې وګټي چې ورباندې په پاکستان کې خپلوانو یا بیا د ځان لپاره کاروبار برابر کړي. موسمل خان له څه د پاسه یوې لسیزې راسي په سعودي عرب کې ژوند کوي او وایي چې اراده یې درلوده په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي.
کله پاکستان اقتصاد یو څه په ځای ولاړو یا یو څه شکېدو خواته روانو نو موږ دا ویل چې پاکستان کې به یو څه کاروبار شروع کړو. دا غي د وږي څه هغه خپل انویسټمنټ چلته موږ ترانسفر کړی وي. خو کله چې اوس د بده مرغه په د موجوده صورتحال کې دا یو بې یقیني جوړه ده او ګرانی ډیره زیاته شو نو دا غي د وږي هغه خپل فیصله مام په خپل واپس کړو. دغه څه زده ځان سره سره نورم ډیر ملګری پیژنم چې هغه هم دغه څه فیصله کړی وی الته کپنیان اخلاصي کړی وی الته کی کارونه شروع کول غوښتو. ما خپل دوه کپنیان اخلاصي کړی وی کارونه شروع کول غوښتو خو بس د بده مرغه او سغه فیصله مې واپس کړ.
ګل محمد وزیر هم پریکړه کړې وا چې په پاکستان کې به په مزکو کې سرمایه گذاری کوي خو د پونه د گرانی لقبله داسي و نه کړای سو.
ما خیال و چې د ملک الګ پیسې ولګو ما یو کروڑ او یو نیم کروڑ باندې پلاٹ والا ما. نو په دې دوه هفتو کې مخکې د پلاٹ یو قیمت وو او په دوه هفتو کې د پلاٹ قیمت 30% راته زیات شو. نو ما انویسټمنټ هم نه وکړ. ما ته دا فیل شو چې کزل ته پیسې ولګاو منن په دومره ګرانی وخت نو سبا زما غو پیسې ډوبې شو. دا ملک ولا خلق د دې روکتام نه وکړي نو نه به د ملک انویسټمنټ وکړي او نه به د ملک غریب ژوند وکړي.
په پاکستان کې زیاتېدونکو ګرانۍ په خلیجی هیوادونو کې د میشتو پښتنو پر ټولنې ژوند هم ناوړه اغیز کړی. ډاکټر عبدالرزاق کاکړ په آنلاین کې اوسېږي او وایي چې په خوا به د غم او خوشحالي په موقع ملمسیا کې دي خو اوس له څه مودې راځي دا دود د د پوینا نږدې ختم شوی دی.
مردا مړیانی دعوتونه په ډیر کې دل سر رو دعوت بوي مړی په ول فاتحه ویلیام دلی اخستلې وروره حالت به خوشاله پراغلی و دلی به پروګرام اخستلې دلی به دا ډرایوینګ لایسنس واخستیم په پښتانه سړی ما جلال او مړی به کول. نو اوس ته یقین و منه سي ها شای سي دی ما نه دی اوریدل چې اوس یو چاپر لایسنس باندې دونه غټه خوشاله کړی یا پر بل شي باندې کړی.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو او نورو توکو بای زیاتې سوي نو ځکه په هیواد کې ګرانی هم ډیره سوي ده. عمران خان د نومبر پر 3 منېټه په ټلویزیونی وینا کې وبنله چې ګرانی زیاته سوي خو پر خلکو یې د دې د اغیز کمون لپاره د یو سلشل عرب روپو رعایت اعلان کړ. نو مړول چې دالونه غوړي او اوړه په 10% رعایتي قیمت ورکوي خو اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان دا اعلان رد کړی یا ویلی چې په دې کې ډیر زیات ابهام دی. حزب اختلاف د ګرانی پرزت د صوبو په مرکزی شهرونو کې د غټو جلسو اعلان کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیری خبری غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د خیبر پختونخوا د کرک ضلع په ټيري سیمه کې هندوانو سکل دیوالی په هغه مندر کې ون مانځله چې تیر کال دسمبر کې ځای خلکو وران کړی وو. په دغه دستوره کې د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد هم ګډون وکړ او دستوري ته وینا کې ویل چې د هیواد آئین هر وګړي ته مکمل مذهبي ازادي ورکوي او چاته هم د حق نشته چې د چا مذهبي معاملاتو کې لاسوهنه وکړي او یا مذهبي مقدساتو ته سپکاوی وکړي. په دې حق له تفصیل د ممتاز بنگش ریپورت کې ورو
د کرک ضلع په ټیری سیمه کې د هندوانو دیوالی لمنځلو دستوري سلو ورځو وروسته پای ته رسیدلی. یادې دستوري د هندوانو په هغه زیارت کې ولمنځل شوې کوم چې تیر کال د دسمبر په 10مه ځینې ځایي خلکو له طرف وران کړی شوی وو. دستورو په پای کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد ویلي چې د هیواد اساسي قانون هر وګړي ته مکمله مذهبي ازادي ورکوي. د نومبر په 8مه کرک ضلع په ټیری سیمه کې د هندوانو مذهبي تہوار دیوالی په موقع د مشر میلمه په حیث خپل تقریر کې نوموړي وویل چې ٹیری کے دا ہندوانو یو زیارت تا زیان رسون کو پر ضد کاروائی دا سپریم کورٹ ذمہ داری وا. ہر انسان خپل مقدس و زین و سرا مینا کوی او چاته هم دا اختیار نشتا چې د چا مقدس و مقامات ته زیان ورسوي. اساسی قانون تر مخه تاسو ته هم هغه هم را حقونه حاصل دي سمره چې د نور مذهبونو خلکو ته تر لاسه دي. تاسو هم خپل مذهب سره مینا کوی، نور خلک هم خپل مذهب سره مینا کوی. ټول ته د خپل مذهب حفاظت کولو اختیار دی. اساسی قانون تاسو ته تحفظ درکړي، موږ به هم تاسو ته تحفظ درکو. دیوالی لمنځلو لپاره د هیواد بیلا بیلا سیمونه هندو مذهب سره تړاو لرونکي زنانه، سړي او ماشومان په ګڼ شمیر کې شریک شول. د سند حیدرآباد نه راغلی دیو اکرم وویل چې دوی ډیر خوشاله دي چې دلته په ډومبي ځل د دیوالی د سوري لمانځي.
تو مندر کی اجازه
مندر په وجه مونږ دلته راغلو. د دې نه مخکې دلته دیوالی نه ول منځل شوی. د زده نه وروسته په ډومبي ځل دلته دیوالی لمنځل کی. ډیر خوشاله او د دې ځای خلکو ماحول زمونږ ډیر خوښ شو. پولیس یا د حکومت له طرفه چې کوم انتظامات شوی
This is a good sign.
د کرک ضلع په ټیری سیمه کې د سلو کالو نه زیات پخوانی د هندوانو یو زیارت چې د ګورو پر مهانس په نوم یادیږي د کال 2006 دسمبر په 10مه نیټه ځینې ځایي خلکو په یاد زیارت حمله وکړه او زیارت د ودانۍ ځینې برخې وران کړې او وسوځولې. پیښې نه وروسته د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د یو سو موټو نوټس د لارې په پیښه کې ککړ کسانو په ضد کاروي کولو او د زیارت بیا رغولو لپاره د ځایي خلکو نه پیسې اخیستلو امر وکړ. د پیښې نه وروسته صوبایي حکومت ویلي ول چې په پیښه کې ککړ یو نیم سلو نه زیات کسان نیولي کوم چې وروسته د هندوانو مذهب سره تړاو لرونکو نه بخنه غوښتلو نه وروسته خوشي کړل شول. د چیف جسټس په امر د پیښې په محل غفلت په کولو 13 پولیس اهلکارو نوکری ختمې کړې وي او د 450 نورو پولیس اهلکارو سرویس د یو کال لپاره ضبط کړی وو. د زیارت رغیدو نه وروسته سخ کال دلته په ډومبي ځل دیوالی ولمنځل شوه او د هیواد ګڼو سیمونه خلک پکې شریک شول. ولې اوس یاد زیارت ته د مندر نوم ورکړی شوی دی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
او هم د دې رپورت سره د نن ورځې د مشال لړۍ خبرونه پای ته ورسېده. په اخر کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې ساده خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې لپاره په ډسبندۍ سلا شوی دي. د دې هوا د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری پرون په یو پیغام کې ویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د دې تړون په خبرو اترو کې رول لوبولی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سخاکوټ کې د دوو مدني فعالانو تر وشنې وروسته د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک له دندو څخه د لرې کولو امر کړی دی. پر نامعلومه وسلوالو مدني فعال او خبریال محمد زاده او داغه خپل عمر حیات په دوه جدا جدا پیښو کې وشل. په شمالي وزیرستان کې پولیس او ځايي خلک وایي چې پرون د میرعلي روغتون ته درې مړي وروړل شوې دي. د میرعلي پولیسو او چارواکي پرون مشال ریډیو ته د نمونه او خودلو په شرط ویل چې د غدرې کسان د پیدا وسلوال دي چې د بنو تراګرې سید پولیسو سی ټی ډي د اتوار په شپه په میرعلي کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وشلي وو. پښتون شورنې تحریک د خپلو قیدیانو خوشي کول لپاره په مختلفو خارونو کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. پرون د فیسبوک لاري په وینا کې د غرزنګ مشر منصور پښتین اویل چې دالی وزیر حنیف پښتین، اویس عبدال فهیم او احمد شاه د خوشی کول لپاره به پکوټه ټانک او کراچۍ کې جلسي او لاریونونه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د یو لوړپوري پلاوی په مشرۍ سبا پاکستان ته سي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبره پاڼه کې ویلي چې د دې سفر پر مهال به د اړیکو په پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او د خلکو د تګ راتګ په اسانتیاو خبرې کیږي. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO په ترکمنستان کې د کورونا وایرس د نشټون پاړه په حکومتي داو شکونه څرګند کړي دي. د ادارې یوې مشرې کترین سمالوډ د نومبر په تمه BBC ته ویلي چې په ساينسي بنیادونو داسې نښکاري چې په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نور نه خپریږي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه ختم شوې. تاسو هم په دې سپو پورا پښپاګو بجو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. اوس زه منور شاه زمنګ همکارا یعنی ساجمل او نادرا درنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.